پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2020 کال اگست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه.
Between August 2021 and September 2022, close to 2020
کال لاګستا دا 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1 میلیون او 3 لک افغانان کډوال شوي دي. له دې جملې 1 میلیون ایران ته رسیدلی دي او 2,50,000 نور یې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو په خطرناک لارو مهاجرت ته ملا وتړله. د جرمنی وی محکمې پرون د هغې پوزي د سرتیری محکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانی خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمل کمپ کې د جرمنی د پوزي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 24 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافق وه، خو په صورت داوا کې ویل شوی دی چې تورن خپل قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی دی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې له خوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. تیران قضاوی چې پر بندیوار فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. تیران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکو سیسلی کوهلی او ملګری ژاک پاریس په تېره میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لوبه لږ په ځنډ پیل شي. د استرالیا په میلبورن باران کې باران د ایرلند او انګلستان نننۍ لوبه وځنډوله چې ورسره د افغانستان او زرلند لوبه هم لږ په ځنډ پیلېږي. دا په د نړیوال جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه ده. افغانستان لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته پیلالې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا دا د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور ورکړ لرو. د افغانستان د سویل په تیرو شلو کلونو کې جګړو ډېر ځپلی دی. دغه جګړو د ځینو کورنۍ عزیزان واخیست، ځینې یې دومره بېوزلي کړل چې د خوړو لپاره اوستنه لري او ځینې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړی دي. نن موږ په خپرونه کې د هغو کسانو له حاله مو خبرو چې بې ځایه شوي دي او اوس یې ژوند ډېر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپینه ږیره اخته دی خټې کې. وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته
تاسو کله د سړک پر سر خواړه خوړلی دي؟ څه فکر کوئ دغه خواړه څومره صحي دي؟ موږ نن ننګرهار ته ورځو او په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. همدارنګه د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. نو ملتیا مو وکړه.
در
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. متحده ایالاتونه وایي د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویا نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د 2000 لیګ لړۍ لڅو مشتو راهیس روانه ده. د حکومت له سقوط او وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معاملې کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیګل او له افغانستان د پیسو انتقال پکې شامل دي ډیر خطرناک بولی.
کله چې له هغه پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بیا ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دي چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي، نو دا په خپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. په همدې تړاو و همدا محل موږ سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی وصل ده. له دوی سره به دغه موضوع نور هم وشاربو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي. که دا راته ووایي چې د امریکا دغه اجازه چې افغانستان بانک ته یې ورکړي چې دوی به بانک بانک نوټونه افغانستان ته انتقالوي او دغه پیسې به چاپیږي په اروپایي هیوادونو کې. تاسو دغه کړنې ته په کم نظر ګوري؟ آیا دا واقعا د افغانانو سره مرسته ده او تر شا یې بل کومه سیاسي معامله روانه ده؟
نو سلام خو ریپاسته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه. په سر کې باید ووایم هر هغه پریکړه او اقدام چې د افغانستان د بانکي نظام تر چادر لاندې د پرتو اقتصادي ستونزو سره همکاري کولی شي، مرسته کولی شي، د هرکلی وړ ده او باید هرکلی ورته وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بانکي نظام په اوسنیو شرایطو کې یا تر دې وړاندې او وروسته تر دې چې اوسنی حکومت حاکم شوی د سختو فشارونو لاندې ده، چې یو یې تر ټولو لویه ستونزه همدغه د بانک بوټونو زړښت ستونزه ده او د کمښت ستونزه چې بازار کې محسوسه شوې ده. موږ دغه پریکړه چې تازه شوې ده د افغانۍ د چاپ په باره کې او چې د افغانستان انتقالېږي.
بلې، اوس از مغه ګلري پیوڅوش یبو کې به استاد بیرته از موږ سره وصل شي. استاد که زموږ غږلري مهرباني وکړي. بلې استاد.
بلې سلام استاد، غږ ما ته دي بالکل. ما مخکې ویل چې په داسې اوسنیو شرایطو کې د افریقای د افغانستان د اقتصاد په خیر ده او د مالی بازارونو تون دور سره تر ډیره حل کېدلی شي.
اوسط یو پنړی کې کله چې یو هیواد د بشري حقوقو د نقص نه خبره کوي، ځکه موږ په دې وروستیو کې د افغانستان راپورونه درلودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص کیږي، نو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مسله ده، نړیوال پاغوي باندې بندیزونه وضع کوي، ولې امریکا دغه کار کړی ده؟
ما خو مخکې ویل دا یو جدا بحث چې دا چې کوم ډول سیاسي تعامل یا پولیټیکل انټراکشن شوی ده بشپړ وضاحت لا نشته ده په رسنیو کې او یا د دواړو جهتونو له لوري. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام چې دلته په بازار کې د بانکنوټونو د زړښت او کمښت ستونزه محسوسه شوې ده، دغه ډول پریکړه بوک په نیک پالیسو د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه بولو، ځکه د افغاني د زړښت ستونزه یوازې په دې معنا نه ده چې
بلې استاد موږ غلري
متونه تبادله بهر ټکانې کړي.
استاد پلنډو کې قدم راته وای چې د دغه پیسو چاپ په د امریکا او د طالبان د حکومت په اړه کاغذ وکړي.
دا یو جدا بحث ما مخکې مو ویلې. ما د اقتصاد د اړخه ویلې شو چې په اوسنیو حالاتو کې
په بخښنې سره چې زموږ د دې ملما اړیکه په خبرونه کې نه وسلېږي، نن متحده ایالات ویلي وو د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکوي، چې دغه له افغانانو سره یو مرسته یاده کړي او د طالبانو او ویلي دي چې د طالبانو او امریکا په اړیکو به هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډیره خطرناکه ده. د دې په داسې حال کې ویلي دي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هم هیواد ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه پخېدونکي خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوی وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم د ستونزې منې وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلق ل بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر زتینه وګټو
خپل لین برابر کړی دی دا چې د خلال نه پکه ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت غواړو چې ښځې راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دي د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسیږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیست ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کینی نو په دې سره هغه خواړه منتن کیږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بل خوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یاد ستونزه مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوې دي د سیتامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوې چې دوی تر څو د خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست وي په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمل د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو حفظ الصحه مراعات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاتو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو خو تر هغې مخکې به یو بهرنی موضوع واخلو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او په خیرسون کې ځواکونه د سخت جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسی خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښت سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي والنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شاته مولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنیپر سیند په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشاکېدو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکي سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده، آن چې بمونه یې هم له منځه نشي وړلی. دا مطلب په پایل کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي، د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼې د سپټمبر په 13 کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چېرته چې د ورځپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری یې برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا د یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندې اوسي، او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوي وي، او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د افغان رستورانتونو څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په ټوکو محمد غیاسی او پلارې بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 3 کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورځپاڼې د محمد غیاسی له قوله لیکلي دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، اوریدلې مه هیروي. خو تر هغې وړاندې ورزو د هیواد په سویل کې زابل ته. زابل کې لزګونه بې ځایه شوي کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بې وزلو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې
وګوره. دا ازمش کورونه دي، دغه ازمش زندگی
ده. بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونو ته رسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات شارت چیرمه تر شلېدلې خیمولان دي د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بیلابیلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنی سوي. فاطمه او فوزیا په همدې بے سرپناه کورنۍ کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه، او آن څښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داس خلک ستا چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ژر زما پلار په دا سپین ژر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره، موږ سره نه حکومت کومه کوي، نه یو بل دغه راسره کوي. وروره موږ وجو تجي ناست، موږ ماشومان وجو تجي دي. خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېن یا پکښې کې ولاړ سو. کښېنان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یا د دیر په پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ له غړو څخه دي. دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي، او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بوتي لرم نو بلرم نمي سوق ولا كه غام خوري نه دل تا ولا كه وای شي دل تا وانا پراتي دي کي سانا پراتي دي وای دي در دا وز زدا سي مده مشكلات سره يم چې دوغه نه لرم چې د ماشان د کونډي تیم ته زور ورسو
مر سره وای چې همکار مو سي عبد الله دا و کی چې د جيمه یو شهید را برابر کی یو سرپنا دی راته برابر کی کی مې مودې شره شوړې د لیدې ګرد د ګډړنګ دی مرجل ارزو دغه لرو چې د سرپنا را پیدا کی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چار رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې منی اوای د دې کورنۍ سره د مرستې لپاره هڅې کوي
د خپل همکاران سره مناسبه کړې دي چې هغه ډېر دغه تجمن دي چې دې ته بارا یو سرپنا ځایونه برابر کې کم ماشومان په بل دغه کې چې کم ماشومان د دې دغه سګرځ په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د پاره تعلیم د پاره مم څه دغه ورته برابر کړی دي هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي خاص په ولایتي مرکز کې
د زابل د بیا ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سپین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده وګورئ ولولئ او واورئ
ستاسو ل پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم وروره دغه مرد کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسر راغلی وو په کراچی کې ورور ګرد ته کسان نیولی دي د کراچی په لنډی جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلې عادي په 15,000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخ خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغله يم د دلی مې دي خپل د سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکرې چې دی او څخه پکړي هغه د سکرې ورڅخه دی بل شي نه لري نشناخته کارتي ک پاسپورت ک د سکرې دی چې نه مني ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم دې رحمان د ولایي کارګری د ولسوالۍ خو خدای دا موادی راځي کوم په سترګو مې ګرځي دا سره هم کار دی دا په سترګو دا د دې کال سره شلو کار کوي دا
امن لکه شي امن ده هغه چې امن سیمه وي هغه چې امن خو به خنسته دا چې هغه امن ده امن ده خو امن نه ده خو څه څه مشه کله هغه چې بیا نو بیا هغه غوډه نورو خلاص ته ماستري او دوه موټر سایکل کو پی دا معنا چې دغه هم ورسره لاړ ده دا هیڅ کلام نه ده یي موږ منو دا پروپاګند
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه شاوله د سیمنت خبر کوم دا زمام د کی په ډول دی په دیماتراخیه زه دې سره ګرځي نو نو ساده نه وکړم رنیوی په پیسو زه دې سره ګرځي دا زابه د کاکو په ظاهر ده چې ما پیغام نشه کې د ګلپور طالبانو سره ورسی والسلام علیکم الله وبرکاتہ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پایته رسیږي. په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر 3 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپا پارلمان یوې غونډې ته دا وینا وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادا کړي چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړی د تورونو د قضیه پړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه پړ خپل څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکي سسلی کوهلر او ملګری ژاک پاریس په تیره میاشت کې ایران ته ستیت للی و چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پرولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شوي دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لږ پزند پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر 80 هکتار ډیر زمکی مول نشئی بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارل دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تاریخ او نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تاریخ د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې لیو بل سره ویني.
دا چې د موتا د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ډاکټر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر 80 هکتار ډیر زمکی له نشئی بوټو څخه پاکی کړی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یو کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کېږي چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړی او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 1000 ډیر کښتونه له نشي بوټو څخه پاکړي او د دې تر څنګ یې په تیر یو کال کې د نشي موادو د قاچاق په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولي دي چې هغه محکمو ته سپارلي دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولي دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلي دي. 8 هکټار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنې د کښت کوکنارو د 420.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې اعلاني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېره هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقکوونکو دوسیې څېړلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریبو مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو دپاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کړلی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هېڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلي لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلي لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندلې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالې او ژړۍ لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپو راین بیری د ویرې او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
کیدای شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تاریاکو بکول او بیا به یې په کلالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل.
تاریاکې د دې لپاره له مړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې د تاریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و. د نشي موادو ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تاریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو د درد د آرامولو لپاره اپین خور، د ټوخي د آرامولو لپاره زری، نور روغتیایي ستونزو د رفع کولو یا د تداوی لپاره اپین کارول کېده. اپین بدخشان ته کېدی سي د وریښمو له لارې د لچین او بخارا څخه راغلي، یعنې سرچینې له هغې خوانه یو دوی په کرلو شروع کړې ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه د درملو په توګه کار اخیستل کېږي، خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بسترې شوې او معتادونې یوه ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کېږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښلي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځلوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسلینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کېږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کېږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کېږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کېږي او هغو ته حل لارې پیدا کېږي.
په نشه یي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغۍ درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتې شونې او بقایا یې له وجود نه نوي وتلي، په دې مرحله کې کانسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کانسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکي وضعیت او جسماني صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کونسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیا ته یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دوی د شخصي، رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کونسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کونسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کونسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیت یو مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کونسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کونسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولیکله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کونسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي، او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کونسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د احتیاط مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کونسلنګ کوي یا له یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسولر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسولینګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسولینګ تنظیمي، د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کونسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کونسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کونسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات تر حل کوي. خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي، تر څو چې د ناروغ تداوي مؤثره وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپله درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدثر په پولي تخنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدثر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدثر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدثر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم خلاص کو، پانتون کې عملی شوم. اول سمستر او دوم سمستر مې ویل ستیم بیا پرې کو د برق پاندای کو. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خېزو ویلو. زبنه پیدم چې دا شپ چې شي کې ویل کیږي اتر کم تا ویل کیږي ما ته ویل بیلر کې ویل کیږي سړی خپل کوي رنگ رنگ باندې هغه به تکو دا سو واخ ورسید چې و ویل چې عملی شو وسم د سر خوړلې دي چې دا یو مرض دی چې ډیر سخت انسان ځان ته جوړل شي خو نشي ته کې چې دی انسان د خدا او باسي یعنی څه مفکوره چې لري څه فکر چې لري هغه نه دی باسي چې چې عادي انسان کا غت نه کوي بس خپل گیر کې بروان وي چې چې نشي کاغه وکوي بس ورو ورو د نشي اخر خط ته ورسېدو بس د سفر نه ته خو پر هر څه کې تغیرات راوستل دي جسامت یې راته وړوکی کو واسو ډکی راته ضعیف کړ فکر مې خراب کړای دا اوس شی مخ کې کوم اوس کولای شوای کوم درس به مې ویلو اوس نشي کولای کارم کوو خو د کار دایم وغورځول بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کو سړی د صفر سره ضربه یې دکان مې درلودو خوراک لازم داشان میخرڅول د خوراک فروشي بس ورو ورو سرمایه راته کوچنی کړه بس آخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې به هم زه باقي وم دکان بالاخره لاړ د خپله مخه پسې بس دا ټول نشې او تماشې شو بس از آن سفیان مې د ما د دورې خلک اوس غټو غټو وظیفو کې دي شرکت کې دي خو ټول یې کاروبار خپل ژوند مخته وړي که زه نه وایم عملي شوی بس ما به هم اوس ژوند و زندگی وکړ اوس به فارغ شوی وم اوس به وظیفه چښتن وم په کوم بخش کې به مې بس وظیفه کوله واده به مې و بچیان به مې و د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي کارونه کوي که نه روزي ګټي خپلو بچیانو ته خرڅ و مصرف کوي بس سیالي و شریکي کوي زه بېخي نورې پسمانده کړی یم د نشه سړی ګوشه نشي نه کوي بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې کرار خپلې نشي وکړي غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل د کور سره پیدا کیږي چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده
آیا پوهېدلاست چې د شیشې نشه معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دلوژن وایو مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت د دماغ باندې بد اغیزه کوي تفکر د ګډوډي سبب ګرځي دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي پر هر چا باندې د شاکی وي شک قرباني لري اتل بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نه خوري دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دا فکر کوي چې د ما په باره کې خبرې کوي
آیا پوهېدلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیلو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطا وی او چیره ډیر غمجن ښکاری خځې ته وای چې پر سر می درد یې لک چای را پخې کړه خځې هم وار خطا کیږي وای چې خامخه کومه بده پیښه سوي ده خو تیز ما څخه پټوي دا چې اصل کې څه ده عبد الله ولی وار خطا دی او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مه پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره سته چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي
بېرته پوډرې شوی دی
وا سړیه خوله دې په خیر خلاصوه کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې سوی دی
نو زه دروغ وایم
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډېره وخته لې دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و. تر هغه وروسته سګرټ لا نڅکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اڅکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې مونږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه هک خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پکاری؟
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته یې بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.